د مازیګر څلور بجې شوې د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم تخنیکی چارې شمشاد زدرن مختوی السلام علیکم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازو او طالبانو له غونډې خبرو د خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي بل لور ته د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په ارتباط غونډه لري مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د سولې عالی شورا یو هیئت نن په پاکستان کې خپل بحثونه پیلوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دولتي چارواکو او کاندیدانو ته خبرداری ورکړ د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم وروستی تور بې اهمیته وګڼه د افغانستان د سولې عالی شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز درمنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي د سولې عالی شورا یو غړی محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسیدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي شغلی وقاد ول چې نړیوالو فشارونو ته پاکتو پاکستان باید دا درک کړي چې له ټوریزم څخه ملاتړ حل لار نه ده او د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روان انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15 به دوام وکوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداري ورکړ
کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکانات څخه استفاده ونه کړي که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکانات نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي
د ولسی جرګې د 2019 څوکیو لپاره د 4300 په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي دغه انتخابات د تلیا میزان پراتوشتمه کیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 55 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ژوبل سوي دي د وزارت په خبره دغه عملیات په 13 ساعتونو کې سوي دي د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې شغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې پرون خبرلانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو د امریکا لپاره یو نوې انزوا و
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ویرز مخ کې د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه ولسمشر ترامپ خپل وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغند چې رهبرانی په منځنی ختیځ کې د ګډوډیو وژنو او ویجاړیو تخم کری ترامپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران پر حکومت د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای شي خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ترامپ د چهارشنبه په ورځ د اسمبلی دغه راز د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی دی د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سره حتی نږدې څلور افراطي وسلوال وژلي دي دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنیو خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي اعلامیه وایي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلي دي سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یوه متکبر ځواک پورې تړلې ده ایراني چارواکي زیات وخت دغه اصطلاح د امریکا متحده دولتونو او د هغې متحدانو ته کاروي ایراني ځواکونه وخت نا وخت په سیستان بلوچستان ولایت کې له افراطي وسلوالو یا هم د مخدره موادو له قاچاقونکو سره جګړه کوي تر دې مخکې ایران تور لګولی چې د تېرې اونۍ په وژن کې حمله کې سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالتونه دخیل دي تېره شنبه د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر یوه پوځي پریډ په حمله کې د سپای پازداران انقلاب ځواک د غړو او ملکیانو په ګډون 25 کسان ووژل شول سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیت وباله چې ویلی و ایران د اټومي وسلو پټه زیر ملري. بنیامین نتنیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړه چې ایرانی چارواکو غلط تورونه بللې دي. نتنیاهو د ایران د پلازمینې تهران یو عکس چې له هوا څخه اخیستل سوی وښود چې یو مهال ته یو سور وکتور ورکش سوی او ده د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
whatever it must do اسرائیل با د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازم اقدام کوي. موږ با په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ور باندې وسی، بلخو د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د نتنیاهو په جواب کې په تنزیه انداز ویلي د اسرائیل دغه رهبر ته شي ځینو کسانو بد مشوره ورکړي وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د طالبانو په وینا واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده چې د دوی یو شمېر بندیان خوشي کړي. طالبانو دا هم ویلي دي چې ځینې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوی د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. بل لور ته تمه ده چې نن په اسلام آباد کې د افغان دینی عالمانو هیئت له پاکستاني لوري سره د سولې په ارتباط خبرې وکړي.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی تر جهاد هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم همکاري کول دي.
په لوګر کې مو د انګورو د باغونو له حاصلاتو خبرو.
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادویا ولدو هغه نه استفاده و نه کړله او د هغوی په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
او په پکتیا کې نشتر کلنۍ مشاعره وشوه.
توبو متری توبا زوروی می همیشه د هغې د خلی واده لکه ما تا اینه.
رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومت یې پلاوی ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومت یې پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د عصمت څاروان پر راپور کې
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبري سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28 نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلې دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅې بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدې کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شوه چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې و موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنۍ آسیا مرستیالي الیس ویلس په مشرۍ امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلوي توب نه کوي ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی، نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دي د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي.
د رویټرز اژانس په استناد مو واوریدل چې د طالبانو دریو مشرانو دې اژانس ته ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیئت سره خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وی له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې وو چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز اژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص ترمی مذاکراتی که در این باره شده باشه ایر معلومات ندارم، باز میشه که
پو مشخص دول در دوغو خبرو پاره معلومات نلارم، که دایشه چه در سوری دالی شورا ویان پا دی باره که خبری وکری، لیکن در زندانیان و مسئله تر هغزایه چه زه خبریم تر اختر مخ که هم و دلوی اختر مخ که دا پروگرامو چه زندانیان تبادله شی خوب یاد سستون زرامن ستشوی او دا قضیه پاتی شوه. نو اوس به هم شاید دا پروگرام بیا او ممکن تبادله داسی بی چه لدوار و لوری بندیان تبادله شی او دا انتخاباتو مربوط مسئله نده. حاجی دین محمد وو وړاندې به پاکستان ته د افغانستان د دینی عالمانو د هیئت د سفر په اړه معلومات ترکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د دواړو هیوادونو د ګډ پلان نه مخې نن له پاکستاني علماو سره په اسلام آباد کې ګوري. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې نن د یوې غونډې پر مهال وویل چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو کې خپل مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس لکابل راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیال او رحمان سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقاد په خبر افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
موږ پیغام خو مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیڅ په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې د مصدر پای نه لري او د جنگ ناخوالې ګډ ملکونه متاثر کوي. دا چې په ګډه باندې د جنگ ته پای ټکی کیدو د سولې مذاکرات پیل کو د افغانستان د علماو سره هم نظر شي او په اوسني حکومت کې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې
د ښاغلي وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درکړي وي چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لاره نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دیني عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز رامنځته کېدو په هدف کېږي چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوې وه. تر دې وړاندې هم دیني عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په هدف ناستې کړي دي. خو داسې انتقادونه هم مطرح کېږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دیني عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
د علماو وحدت او یووالی د وی درنې شورا جوړول، همدا شورا د ټولو مهمو ملي مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په درون محور بدلول. زه بشپړ باور لرم چې علما کولی شي په خپل یووالی او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
د دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی لاغې څخه استفاده وکړي او په کار د چ پټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشین نوي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر دینی عالمان وایي دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل مهم رول ولوبوي. د دوی په باور له ستونزو سره سره تر هغې به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په کابل کې د دینی عالمانو د نننۍ ناستې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمائندګي کوي او د دې معاشري اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا د دوی مسؤلیت و. همدا دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړي په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوي
په پیل کې هم دا دی چې د اهل ترمنځ تمرکز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو د اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي. دا هم لومړیتوب دی په دې
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي. په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه
کړي؟ انبیا او نیابت کې دا خلک روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسؤلیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازۍ په حساب باندې چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودلی شي او دا ملت ته یو ټایم ټیبل باندې راجمع شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وو چې تر اوسه پورې علما په یوه محور راټول نه شو او په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو اواز پورته نه
کړ؟ نو د دې لپاره ډېر عوامل یو سبب د دې لپاره خو دا چې علما متشتت و ذهنو کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې، څوک په اندرونی ملک کې، داسې یو زمینه او شرایط نه و برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجمع شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري، هغه دا چې دا حالات او شرایط او تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نه و برابر، ځکه داری منطقې خپل خپل شرایط و. لله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې تاسو څومره امیدواره یاستئ چې د علماو راټولېدنه ته به څومره ګټوره تمامه شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود په رابطه باندې؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته دی چې دا غیر نه د سړی په دې ستر هدف کې امید وساتي. سوا د دې نه چې اهل علم مخلصانه طور باندې د دې لپاره اقدام وکړي، دغه یوازینی مرجع ده، یوازینی هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وضع به د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دینی عالم مولوي محمد طالب سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اورېده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداري ورکړي که د دې هیواد سری کرښې مراعت نه کړي نو په وړاندې به یې انتقامي اقدامات وکړي. د سپاه پاسداران یو مقام نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې امریکا ته هم خبرداري ورکړ که د ترسانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي تاوان به وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکا او د خلیج متحدانو یې په سیمه کې د ایران د نفوذ د کمولو لپاره پر تهران فشارونه زیات کړي، سپاه پاسداران انقلاب ځواک نن د جمعې په ورځ سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړ چې کله د هیواد سره سری کرښې مراعت نه کړي نو د ایران له انتقامي اقداماتو سره به مخامخ شي. ایران پر سعودي او اماراتو تور لګولی چې هغه 15 وسلوالې تمویل کړي دي چې د شنبه په ورځ په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ برید وکړ. په دې برید کې 15 کسان ووژل شول چې د سپاه 12 تنه افسران هم پکې شامل وو. سعودي عربستان او اماراتو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. فارس نیوز خبری آژانس د سپاه پاسداران د مرستیال مشر برید جنرال حسین سلامی له قوله لیکلی دي چې د هیوادونو ته خطاب کوي او وایي پوهیږئ چې د ایران ولس څه ډول طوفان جوړولی شي او زیاتوي که تاسو زموږ له سرو کرښو واوړئ موږ به هم ستاسو له سرو کرښو واوړو. جنرال سلامی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کولې په خپله احساساتي وینا کې وویل چې د ده د هیواد پر ضد دسیسې باید بندې شي. هغه د سعودي او اماراتو چارواکو ته د خبرداري په ژبه وویل چې ایرانیان حوصله کوي کنه تاسو د شیشو په مانیو کې ناستی او زمونږ د انتقامی حملو تاب نه لري. جنرال سلامی همدارز متحد ایالاتو ته هم خبرداري ورکړ چې کده تروریستانو لملاتړ خلاص ونخلي نو توان به وکړي. ایرانی چارواکو د اهواز له تروریستي حمله وروسته پر امریکا تور ولګاو چې د بریټ کون کوم لاټړی کړی. واشنگټن هم دا تورونه رد کړی دی او وایي چې لدې پیښې نو خبر. سپاه پاسداران لدې بریټ یو ورځ وروسته خبرداري ورکړ چې ورته ځوابي خنړی حمله به وکړي. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په یو سیمه ییز سیالۍ کې ښکیل شوي دي. دواړه هیوادونه په سوریه، یمن او ځینو نورو ځایونو کې د بیلابیلو دښمنو اړخونو ملاتړ کوي. ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو په کوڅو په خپله پنځکو کې پراته یو ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري له ډېرې پیسې لري هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې وای نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خار بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
وګمنګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدای د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه لري ولسوالۍ ته نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه شوي.
سیف الله احمد کابل دا ارزان قیامت نامې تاسو ته اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر اجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي. دلته په خلکو باندې چارایانو چارایانې بندې کړي دي. په چارایانو کې تیږې ایښي دي. کله یو چارایي را باندې بنده کړي، کله بل را باندې بنده کړي. زه نه پوهېږم دې دولت هدف څه شي ده. دې لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده. خلک دې بازار کې آزاد کار ته پرېږدي. موږ ډېر زیات تر په آزاد یو په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په ګوګل کې د پښتو ژغ غښتنې په هدف د کندهار په پانتون کې غونډه وشوه. د غونډې برخوالو پر حکومت شغ وکړ چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره دی هغو ټولنو او بنسټونو ته امکانات برابر کړي چې په دې برخه کې د کار کولو هڅه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غښتنه ورسلاغه کیږي چې دوه کال وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیات سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یو لوی غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال صافي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ژبه غني کول په ګوګل کې، ژبه غني کول په تجارت کې، ژبه نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده. خومن مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډګر ته راوځو چې دغه اولس ځان سره راویښ کو او اولس یو کو. موږ دا ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونه ژباړل سو آثارو کتابونو مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهن مل شیرشاه رشاد او لیکوال صلیحی په دیاړ وویل
په مشکل باید خپل دغه احساس ژوندۍ وي چې موږ خپل ژبه ژوندۍ وساتو. خپل ژبه ژوندۍ ساتل لکه ذکر چې وسو د بلې ژبې د محرومیت په وقف باندې پیل شو. موږ باید په دوام اړخ کې د ژبې پر علمي اساسات کار که موږ پښتو ژبه ونه پالو شلول مقام ته ونرسو موږ تاسو ورکشو او بنړي په تقسیم له کوم شهر په مو تا کده
همسایه وادونه په مرداک دی الته په لګل د باندې زندانو ته پورې وي الته زموږ سپکاوی دی الته زموږ احترام نه کېږي موږ لکه په مابس کې زیات
ګوګل دا مهال یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې اند غږ ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله شوه.
د کندهار پوهنتون کې د غونډې برخوالو په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره له حکومت وغوښتل چې خپلې هڅې پراخې کړي او له هغو بنسټونو او ټولنو سره مرسته وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. بیا هم یوه ادبي مسله او فرهنګي له دیارلس کلونو را په دې خوا هر کال په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا مشاعره د فرهنګیانو لخوا جوړیږي. د پکتیا د شاعرانو او د قلم خاوندانو تر څنګ د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو څخه هم شاعران، ادیبان، لیکوالان او د دوی مینوال پکې ګډون کوي. سږ کال هم دغه مشاعره د پکتیا او له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د ورغلو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په ګډون د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې جوړه شوه. له دې مشاعرې څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري چې د یو تن ګډونوال لخوا په ترانوم پیل شي.
که څه هم د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره له خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا او فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه، پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلي شمیم خان کټاوازي د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت ور وبخي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
پتوا چکل د بیل ما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت څو وکړم ته هم لکلند بلستان چې سر پټ کړم نو سم دسته می پخې وزی
نور ل جنگون ستړی شوی یمن ل دې غمون ستړی شوی یمن بل کار مشتخ من قبر نه و هو داس حالات ته چرته نه و هو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلي داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنی دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نختر ښه وله نو زه فکر کوم که له نورو ورتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ تر څنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوې لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له بل سره او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو یعنی کلتور پکې راغول کېږي نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په افغانستان کې د وچکالی په اړه هم اوریدل شي. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د افغانستان د سولې عالی شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز درامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسلوال وژلې دي. دغه ځواک په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنیو خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. او د ایران حکومت د اسرایل د صدر اعظم هغه تور بې اهمیته وباله چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړه. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د نتانیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ورباندې وسی.
په افغانستان کې سږ کال هم د سخت وچکالۍ اټکل کې شي وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس بیا هم د کرهڼې په ارتباط لوګر ته مخه کوو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال یې د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. لوګر له هغو ولایتونو دی چې د انګورو باغونه پکې ډېر دي. نجبلال خیل لا سمیت لنور تفصیل سره.
پلوګر کې اوشمیر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالی طبیعي آفتونو او نباتي ناروغي ځپلی چې له کبله د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. دوی زیاتوي که څه هم د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو دوا درمل ورکړل چې څناڅه د انګورو د مرض مخه ونیوه، خو ډیری بزګران پاتې شول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
انګور حاصلات کوم اپت سپراغ یخ بویل او ګلی وهل څه کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتره ته ونه رسید. نو څه کال د قانان باغوانان بل عموما ډېر اته د اوبو جریم نه پرکې ځکه دا پاتې لاهي وو.
د ولایتي شورا غړي هم د بزګرانو د ستونزمنیا وایي چې د کرنې وزارت او اړوند ریاست یې د انګورو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وچکالي د انګورو نباتي بیماری ناامني او په یادولت کې د نباتي ناروغۍ د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالي یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوي وای او په لرو پرتو سیمو کې دهقانان چې دي باغونه چې دي هلته رسیدګي نه کېږي، جنګي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانکزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلې وې هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیات اندازه دوا وي او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دوی امراض مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومنم منی چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولي دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت پلاس کې او هغه دوی ته ورکړی دی هغه دویانه دوی ته ورکړی او دوی ترې استفاده وکړه مګر یو تعداد باغونه دي چې غوی ادوی او لدو هغه نه استفاده و نکړه او دغه په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراض لیدل کیږي
محمدین مومن ونه ویل چې سږ کال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول یاد دیوی په لوګر او خوښ ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوه باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرو دورو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي
په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش او هند ترمنځ د آسیا د جام د کرکټ لوبه روانه ده وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خو بیا هم د افغانستان د وچکالی په ارتباط یو مطلب د ملګرو ملتونو په وینا سشکال به زرګونه افغانان د وچکالی له امله د خوراکي موادو او حتی د تشاک د پاکو بوله کموالی سره مخامخ وي په دې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې له وچکالی ځپلو خلکو سره مرستې کوي او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو ژمنه کوي فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري
ترڅو میاشتو وروسته د کابل پر ځینی برخو نن نری باران وسو د شهر یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سشکال به هم وچوي د دې سازمان په وینا سشبه د نورو کلونو پرتله په افغانستان کې ورشت او یا فیصد کم وي او سشبه پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي د دې سازمان په حواله دوه پدری افغانستان وچکالی ځپلې او سشکال به ژمی بیا هم ګرم وي د ګرم ژمی خبر شای د هغو کسانو لپاره چې د جګړې لامل به کورسوي افغانستان ته تازه راستانه سوي او لا هم سرپنان لري یا د نورو عواملو لمخې به کورسوي دي ش زیروي خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلې څاروي مرسوي او کشتونه وچسوي بد خبر دی د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سشکال په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات وګړي د شدید وچکالی لامل خوراکي موادو او د چاک پاکو بو ترتیا لري د وچکالی لامل به د ځمکه په تل کې هم د اوبوسته لاټی تسي دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کشتونه یې ډیر او بخوري یا لا هم کاریزونه لري د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اکبر منصورزای وایي دا سې وچکالی په ورستیو شپېتو کلونو کې ساره نه لري غاز ادی رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت پړه وویل
محترم علاوه پر سرویش کلنې جنگ زدګی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په داش پیته کاله مانو ولیدل حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نو غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري
د غورماچ ولسوالی دی اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د وی ممکنې فاجې مخنیوي وکړي
لدی کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبیعي او ملي تجارت او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل همه جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجې څخه مخنیوي وشي
د غور د تایور ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي
مو مردوم فلن امثال یک
موږ سکل په دې روان قتل او قتال سربېره وچکالی عاجزه کړیو موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزه داسې حد تر سوليو چې نه موږ د خوراک سلرو نه زم ساروي د خوراک سلري او نه هم کوم کاروبار لرو
ایوانی ما نان داره خرج داره نی خودی ما داریم نی کاری پروگرامی داریم
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګي ادارې د سپتمبر په شلمه وویل چې یوازې په دوو ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,500,000 کسان د وچکالی لامل به ځای سوي دي ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,600,000 کسان له کلیوالي سیمو قلاینه او تکړه سوي دي د سازمان وویل په غوسیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا بهرنۍ خیریه مؤسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي وچکالی ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي د چاپیریال ساتنې څارونکو میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالی ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لړمحاله حل دی
حکومت د مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي د اوبو سرچینې دي د دې نه باید موږ په خطو غباندې استفاده وکړو او دا باید په شکل باندې موږ مدیریت کو ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او موږ کولای شو چې دا باید په خطو غباندې د مدیریت کو او دویم هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځنو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو هغه ته باید مونږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه مونږ بیرته ریچارج کړو هغه ته قوت ورکړو.
شاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د لس زره ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږ کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و بخصوص سال آینده که
زمونږ د وزارت یو اساسی اولویت او دراتونکو کال اولویت چې اوس مهال کار ور باندې کیږي د چکمندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوضونو جوړول او د داسې پروژو عملي کول دي چې د خلکو مزکی خروب کی او ډیرو کرهنی زمزکو ته اوبو ورسوي
او بتونه زمینهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څو وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل لمخې په کابل، کندهار، ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ځایونو کې په راتلونکو اوو ورځو کې د باران د ورېدو اټکل نکیشي او یعنی هوا به وچوي. اوس په کرکټ ته مخه کړو. په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام لوبو په ترڅ کې د غووس د بنگلاديش او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه فاینل لوبه کې بنگلاديش بیټنګ پیل کړی دی او بنگلاديش ډیر شول بیټنګ کوي. په نهو ورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی او دا لوبه روانه ده. وګورو چې وروسته به څه کېږي. د ازادي راډیو په رسمو خپرونو کې به هم په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. اوس هم مسالیه واورېدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي ووریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني. د یوې بلې خبرونه سره راغلی او مستاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلا بیلو ولایتونو او پر بیلا بیلو ستونزو مشکلاتو شخیدلی است. نو د دې لپاره چې ډیرو ووریدونکو ته وخت ورسیږي دا پیغامونه مل تبصره پرات خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د ووریدونکو ستونزو اورو.
بلې سلام علیکم، زه اطلاب غنی د غزنی ولایت قرباغ ورسوالۍ څخه خبرې کوم. ما زه مونږ دا پیغام دی دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ورسوالۍ کې دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو تلګي خلک غواړي ځانیانې انسانان ټول ساري انساني زیان اړولی دی. لیډر بدل کړي ورته راغلی دی بې فائدې پولیسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ورسوالۍ نه تر دې جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو څخه هیله ده چې دې سوالۍ ته رسیدګي وکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله ډیر راضی په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي هغه کسان چې دوی ته مظاهره کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډۍ راولي، غلا او پروپاګان وکړي. موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضی چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضی ډیر خوشاله دي. دا چې کسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري یو جهان مننه بیا هم ځنی خوشاله بیا هم ځنی راضي. والسلام.
السلام علیکم، نصیر الله نسیم غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غاده چې موږ په مکتب کې وایشته کېږي او له ټول الکان څخه نمرې کاږي. هغه الکان چې غلانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
بله سلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښم چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې د بحرنی ځواکو یا د افغانستان د هوایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسیدلې دي. زموږ د لوړ ټولو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکي اولس ته دې پوره پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو مقامات پورې ورسوي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره